السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د فبرورۍ 2 منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر روانو انتخاباتو او هلته پر امنیتي وضعیت تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز دی.
د پاکستان ټاکنو کمیشن وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات پورته کړي. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي فعالیت دوام لري او د امریکا حکومت وای پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې هغه افغانان بیرته استولي چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي. د پاکستان وفاقي حکومت وای په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه یعنی 8 فروری کېږي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډې وروسته د کورونو چارو نگران وزیر وفاقي وزیر ګوهر اجاز خبرونه ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړکی په هیڅ یو وړاندیز غور نه دی روان. د ټاکنو کمیشن دا غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دې رستو کې د بدامنۍ پیښو وروسته رابللې وه. په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړ. په پیښور کې د ټاکنو کمیشن وایي سویل احمد پر مشرانو ته ویل په غونډه کې د ټاکنو لپاره په امنیتي اقداماتو تفصیلي خبرې وشوې.
د زیات په دې باره کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن به ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطرخه د سکیورټي اقدامات اخیستل کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ کې د جنوري په 1 وسلوالو یو آزاد نوماند ریحان زیب وجلو. د دې مخکې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي وو چې پکې ځینو ته مرجوب له هم اوختې وه. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوث الله د فروری په لومړۍ نیټه شپې ناوخته مشرانو ته ویل دوی هر قسمه احتجاجونه وکړل خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د هغه په خبره د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه ږدي او د دفترونو مخه به بندوي. پرلتوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازې باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري شوي خو سر نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی او د نومبر لومړۍ نیټې څخه په ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي دغه ګامې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی دي. په کورمه کې د یعقوبیو له ټوپکیو خلکو سره جګړه شوې چې پکې پولیسو او انتظامی تر مخه یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان دي. په کوزه کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا جګړه د زیارت پر ورځ په سیمه کې پر متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې. چارواکي زیاته وی جګړه ودرولې خو مسله لا هم نه ده حل. بلخوا ځلې انتظامیه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ شخړه د حل کولو لپاره د مقامي خلکو جرګه هم جوړه کړل شوې ده. په کورمه کې یو شمېر شاملاتي ځمکې داسې دي چې ورباندې د مختلفو ډلو او قومونو ترمنځ له کلونو راهیسې شخړې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې د پوهنتونو استادانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي منشور کې لوړو زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د صوبي تعلیمي ادارې له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. پرون په اسلامي کالج پوهنتون کې د استادانو سازمان یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړ. د استادانو سازمان مشر ډاکټر فضل واحد پر مشرۍ ته ویل چې د 13 آئینی ترمیم وروسته د لوړو زده کړو کمیشن د صوبي پوهنتونو مالي پنګې تر 20% پورې راکمې کړې چې له وجې د لوړو زده کړو ادارې مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي. د ویل باید سیاسي ګوندونه په خپل منشور کې د نورو مسلو ترڅنګ په لومړیتوبونو کې دا وساتي او د دې هوارې لپاره عملی اقدامات وکړي. په غونډه کې د پیپلز پارټي جماعت اسلامي او امینیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام فیډلی او تحریک انصاف ګوندغړو په خپل ویناګانو کې شمنه وکړله کچري په واکه راغلل نو په دې لړکی به ځانګړي ګامونه پورته کوي. د امریکا د حکومت په هغه راپور کې چې پون خبر شو ویل شي بي پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې یو شمیر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي. د واشنگتن ټایمز او رسپانډي د راپور له مخې سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړي ګڼ شمیر داسې افغانان چې په افغانستان کې یې له امریکایانو سره کار کړی وو ټاکل شوی و چې امریکا ته وغوښتل شي په تیر څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته استول شوی دي. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نشي وړلې چې باید امریکا ته ولېږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له هېواده بې اسناده بهرنیان چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی استول پیلوي او دې ته دوام هم ورکړی دی. دا وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ په کولمبو کې ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا ټاس ګټلی دی او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه ده او افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه پورې په 15 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو نوي منډې جوړې کړې دي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره ډېر پیژندل شوي لوبغاړي نه لوبېږي. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان ټاکنو کمیشن وای د 8 فبراير عام انتخاباتو لپاره به کوټلي امنیتي اقدامات یقیني کوي، خو په پیښور کې شنن کې وای امنیتي ستونزې خندونه جوړولې شي.
کمی دی په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره، نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی او ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستی شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستی شي.
په سوات کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف انتخاباتي جلسې ته په خپله وینا کې د ستونزو هوارولو ژمنه کړې، خو په سیمه کې شنن کې د ګوند کردار ته څنګه ګوري؟
ځینی کې د دوی کاندیډیټس هغه به دا منو چې هغوی به تکړه پوزیشن کې هغوی به سیټونه واخلي، خو کلین سویپ کوم خبره کوي چې دغه خلک د مسترد کې موږ ته دی راشي او موږ به یو ترقی او دغه راوړو دا ډېره مشکل.
او د پیښور پوهنتون استادانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې خپل انتخاباتي منشور کې لوړو زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي.
طرف ته دې کالجونه شروع کړای کی بي اس نو چې د شته یونیورسيټانو چې زیات هم شوی او مخکې نه مالی بوران شکار و نور متسرون ټان کم شو، دې ټول اثر لاړو زمونږ د معاشره ته.
د مشال سره باوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنۍ پیښو وروسته په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې په غونډه کې لوړپوړو امنیتي استخباراتي او انتظامی چارواکو کمیشن ته باور ورکړی چې په 8 فبراير به په هر حال کې انتخابات کیږي. په غونډه کې ویل شوی چې امنیتي ادارې به د ټاکنو امنیت یقیني کوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته یو اونۍ نه هم کم وخت پاتې شوی او په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په ځینو کاندیدانو بریدونه هم شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. شنن کې وایي باید حکومت وار له مخې امنیت ته پام کړی وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ د روستۍ پیښو وروستو د فروری په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن په مشرۍ په غونډه کې په هیواد کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستل شو او د غونډې وروستو د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود به د فروری په 8 نیټه انتخابات کیږي او پولیس به د پوځ په مرسته په انتخاباتو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
چې کومه په باجوړ کې افسوسناک واقع شوی و. دغه شان مختلفو ځایونو کې وقتاً فوقتاً باندې د سکیورټي چې کوم چیلنجز الیکشن کمیشن ته درپېښ شو، نو په هغې رڼا کې الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کې یو اهم اجلاس شو چې د هغې صدارت مشري چې دی نو چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کړې ده. نو په دې کې پوره په امن امان حوالے سره پوره بریفنګ ورکړی شو الیکشن کمیشن ته. په دې باره کې دا خبره فائنل وکړی شوه چې الیکشن به انشاءالله په 8 فبراير باندې کیږي او د هغې لپاره به خاطرخواه د سیکیورټي اقدامات اخیستل کیږي.
یاد دی وی چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په انتخابي کاندیدانو د بریدون وروستو د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ په غونډه کې د داخله چارو د وفاقي وزارت د چارواکو ترڅنګ د صوبو د پولیسو مشرانو، چیف سیکریټریانو او د استخباراتي ادارو چارواکو ګډون وکړو او امنیتی چارواکو د ټاکنو کمیشن ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پور امنه انتخاباتو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي او د کاندیدانو او ووټرانو امنیت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د انتخاباتو نه وړاندې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د حکومت او سیکیورټي ادارو د تیاریانو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې دا انتخابات په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې زیاتې پولینګ سټېشنې د وړاندې نه حساسې یا ډېرې حساسې ګرځولې شوې دي او امنیت قابو ساتل به یو لوی چیلنج وي.
دغه میټینګ کې چې کومه فیصله وشوه نو یقینا چې دا ډیره مهمه فیصله ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې کتش د خیبر پختونخوا صورتحال مونږ ګورو. نو یو خو دلته د سیکیورټي خدشات ډیر زیات دي، تقریبا په 15,000 پولینګ سټېشن چې دي پاره کې تقریبا تر 4,500 پورې دا انتهایی حساس ګرځولې شوې دي، او 5,500 تقریبا دا تقریبا 11,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې جوړېږي چې دا حساس شوې یا حساسې ترین شوې. نو دې وخت کې تقریبا د 2,500 پولیس ځوانانو کمې دي په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن د پاره. نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی، او ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په پیښور کې خبریال او شینونکي لیاز علي وایي هر څوک امنیتي حالات خراب دي، خو حل یې هم داري چې انتخابات وشي او بیا یو منتخب حکومت د امنیتي حالاتو سمولو لپاره یو کوټري تګلار جوړ کړي.
خدا سپریم کورټ چې هغه په بنیادی توګه دا فیصله وکړه چې نه پاتمه فرارې په هر حال کې انتخابات پکار دي. الیکشن کمیشن چې اوس کې می تیاری کی دا تیاری دوی ته ډېر مخ کې پکار وي د سکیورټي متعلق، او خاص کر د سکیورټي متعلق دوی ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان حکومتونو خپل رپورټونه پیش کړي هم وو. یره دادا چې په د ترهګرۍ دا کاروایی په بعضې ځایونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې سیوا کېدی شي، خو دا هم امید لرو چې د انتخاباتو دا عمل به په پر امنه طریقې سره زموږ د خدشات به غلط ثابت شي او انتخابات به وشي. انتخابات دی وخت کې د مل د مسلو یوازنی حل دی، او زما په خیال باندې د دې نه پس د مل کې جامع سکیورټي پالیسی راتلونکي حکومت ته جوړول پکار دي.
یاد دی وی چې د جنوري په 1 نیټه په باجوړ کې د ریحانزه په نوم د آزاد امیدوار او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وجدي شوی وو، او د جنوري په 10 نیټه د بلوچستان په سیوی سیمه کې د تحریک انصاف په لاریون په بمی 14 کې 4 تنه وجدې شوی وو. او د نامنۍ د دې تازه پیښو وروسته د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 1 نیټه د امنیتي صورتحال په اخلا د لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې شوې وه چې پکې د انتخاباتو د امنیت یقیني کولو په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو زو باجوړ ته چرته چې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد مقدمه درج کړي چې د یو آزاد کاندید ریحان زیب د وژنی وروسته د باجوړ ملیشې ځواکونو په ودانۍ یې کاڼي ورولي وو. په مقدمه کې د 4 کسانو نومونه لیکل شوي، خو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. آزاد کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 وسلوالو په ډزو وژلی وو. نوموړی د کامی اسمبلۍ ان اتمی او صوبایي اسمبلۍ 2 حلقې نه کاندید وو. د باجوړ پولیسو او ملیشیا ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات کوي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا وو.
د باجوړ پولیسو په خار کې د ملیشیا ځواکونو په ودانۍ کاڼي ورونکو ضد قانوني رپورت درج کړي. د جنوري په 1 د وژل شوی ریحان زیب مړی چې کور ته وړو ورسره روانو ځینو خلکو په خار باجوړ کې د ملیشیا ځواکونو په ودانۍ ته کاڼو ګزارونه وکړل او نارې وهلې. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار مشال ریډیو ته دغه قانوني رپورت په حواله معلومات ورکړي. دغه رپورت د پولیسو په مودیتوب کې درج شوی چې پکې لیکلي ځینو تنانو د باجوړ سکاوټس په دروازه کاڼي ورولي. دوی په دغه قانوني رپورت کې د 4 تنانو نومونه هم لیکلي، ولې به ورسره زیاته کړي چې دغه مظاهره چیانو شمېره 15 یا 10 شوه. په دغه قانوني رپورت کې د سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په شمول ځینې نورې قانوني مادې هم لیکلي. په دغه نومونو کې یو د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو غړي او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر نوم هم شامل دی.
خو د ځوانانو هغه جذبات او احساسات دونه راپارېدلي وو او بیا د هغې خواهش دا و چې دا د سول کالونۍ مخې ته د سکاوټ مخې ته کېښودی شي او موږ د ریاست نه په صحیح طریقه باندې مطلب د عدم تشدد پیروکار یو. موږ زمون خواهش او کوشش دا و چې په دې مظاهره کې داسې څه کار ونه شي چې هغه کې د املاکو نقصان وشي، هغه کې زموږ د بیلډینګز دغه وشي نقصان وشي. کوشش موږ د دغې خبرې کوو او غوښتل دا چې موږ په پسته خوږه درنه او په غمجنه ژبه کې ټول ولس ته خپل درد ورسوو چې تر کومې به موږ دغه شان د ځوانانو جنازې اوچته او دغه شان یاري او طرحې به زموږ په خاوره باندې خورې وي.
ریحان زیب د جنوري په 1 په صدیق آباد پاټک کې نامعلومو وسله والو په ډزو ویشتلی و. دې او ورسره درې نور ملګري روغتون ته وړلی شي وو چې هغلته ریحان زیب مړ شو. د روغتون سره نږدې د ملیشي ځواکونو ودانۍ ده او چې دغه خلک پیاده تیرېدل په ودانۍ ګزارونه کړي وو. د ملیشي ځواکونو او پولیسو لخوا په تېرو وختونو کې ویل شوي دوی د امنیت د برابرولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د بد امنۍ ضد هر وخت عملیات هم کوي. د باجوړ د پولیسو خبره دغه قانوني رپورټ کې لا څوک گرفتاره شوي نه دي. د ریحان زیب د وژنې ذمهواري د داعش په نوم وسله والې ډلې منلې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ په بلوچستان کې د عامو انتخاباتو د وخت رانیست کېدو سره سم په صوبه کې د نامنۍ پیښې هم زیات شوې دي او تیر ورځ هم په د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 15 چاودنې شوې دي. په دې چاودنو کې زیاتره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو دفترونو او سرکاري ودانۍ په نښه شوې دي، خو حکومت ویلي دي چې د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره خپل ذمہداری پوره کوي او په خاصه توګه د انتخاباتو پر مهال به حکومت ووټرانو او کاندیدانو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د فروری په لومړۍ نیټه 14 سوې ده چې د عمله یو کس وزل سوې دي. د پیښو وروسته د کوټ د پولیسو مشر جواد طارق د پیښو ځای ته رسیدلی او الته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې 14 کې د 73 کیلو پورې 14 مواد کارول سوې دي.
د انویسټیګیشن کې بعد کلیر هوګي کې یہ بندا ویسے خود کیژولټی ہے بٹ رینڈم
یہاں پیش کی د وزل سوې کس په اړه پلټنې روان دي چې آیا هغه د بم پټاوی چې 14 ور باندې وسوه، ځکه د لومړی پلټنو څخه داسې معلومیږي لکه چې هغه لاروی وو. د پولیسو مشر زیاته کړه چې 14 و انتخابي دفتر ته څیرمه نه ده سوې، خو نور څه به وروسته څرګند سي. د یوې پوښتنې په جواب کې شاغل جواد زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال د کوټې ضلع په ټولو برخو کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا و سند صوبې ته څیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې د ځینو ناڅرګندو کسانو له لوري د یو ځایي هوټل سره نږدې د مسلم لیګ نوم پر انتخابي دفتر د لاسي بم برید سوی دي چې له امله درې کسان زخمیان سوي وو. د پولیسو په خبره چې د پیښو وروسته نڅرګنده کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. د جعفر آباد د پولیسو د مشر ګل احمد په خبره چې د پیښو وروسته زخمیان سمدلاسه په هسپتال کې داخل کړي دي او د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه کړې ده، خو څوک نه دی نیولی. دا ډول د ایرامو پولی ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار تربت کې هم پر مولانا او دولک چوکي و 14 سوې ده، په کوم کې چې د پولیسو له خولې یو کس زخمي سوی دی. د پولیسو لخوا په دې پیښه کې تورن کوم کس نه دی نیول سوی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. دا ډول په کیچ کې د ځینو ناڅرګندو وسله والو کسانو لخوا د توغندۍ برید سوی دی، کوم چې د سرحدي عسکرو د یو کیمپ سره جوخت پر سړک رایله سوی دی، خو څه ځانې زیان یې نه دی اړولی. د دې سره سره و کراچۍ ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار هب کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د کوست ګارډ پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی چې له امله د پولیسو په خبره یو کس زخمی سوی دی. دلته کوټ ته څیرمه په مستون کې هم د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ضلعي جیل پر ودانۍ د لاسي بم برید سوی دی او د پولیسو په خبره په دې پیښه کې یو پولیسواله زخمی سوی دی. دغه ډول په خوزدار بازار کې د بلوچستان نېشنل ګوند او د جمعیت العلماء اسلام پر انتخابي دفترو د لاسي بم برید سوی دی، خو د پولیسو په خبره څه ځانې زیان یې نه دی اړولی. بلخوا د بلوچستان په شمال ختیځه برخه ضلع دوکۍ کې د فروری د میس په لومړنۍ نیټه د شپې نه وخته د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کویلې عسکرو دوه مزدوران تښتول شوي وو. څوک چې تر اوسه نه دي موندل شوي. د دوکۍ د پولیسو د تاڼې د مشر شریف ملک په خبره چې د پیښو وروسته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی موندلی او نه هم چا د دې پیښې مواری قبله کړې ده. د نوموړي په خبره چې د 50 څخه زیات ناڅرګند کسان هلته ورغلي او په دوکۍ کې د شپې پر مهال پرچی غورځولي وې چې د دوکۍ کان کیندونکي دي د کویلې د را ایستلو کار بند کړي. د نامنی پر دې پیښو باندې د حکومت لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده او د ډېره بوکټي زیارت سیبي خوزدار خاران مستونګ ضلعي چارواکو لخوا په انتخاباتو کې برخه لرونکو امیدوارانو ته د زیاتو جلسو یا لویو غونډو نه کولو امر شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمیشن چارواکو د فبروري په اتمه انتخاباتو کې کاندیدانو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي. د ټاکنو کمیشن یو چارواکي پرون مشال لډیو ته وویل چې کاندیدان دی باید د انتخابات اصول په پام کې ونیسي او خپل کمپاینونه دې ترسره کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي هیله مند دي چې انتخاباتو کې بریالي امیدواران به تدوی مسلو ته پام وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسید نه.
د انتخاباتو کمیشن چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتخاباتو امیدوارونو د کمپین په وخت د الیکشن کمیشن له طرفه واضح کړي شوی اصول دا په پام کې سوتی. د ډیرای اسماعیل خان ضلع الیکشن افیسر زین العابدین د انتخاباتو امیدوارونو د پوره د کمپین په وخت اصول په دا رنګ بیانوي.
نو اول ودا زه وایم چې هیڅ قسم جنډا چې دکانه سکیم جنډا دو اکی مې پټې دو اجنډا الاوډ نه دو پتشي باندې په پبلک پراپرټي باندې. پبلک پراپرټي دا چې په سرکاري شي په څه لکه سټریټ لایټ دی بجلی مټا دو دا سرکاري مشای دی دا غا سه سرکاري یو بلډینګ دی دفتر دی هغه په څه هیڅ سیاسي پارټي نه جنډا الاوډ دو. کمپلیټس یو خاص سپیسیفک سایز دی هغه سایز نه غا چې کین دی هغه الیګل دی غلط دی غیر قانوني دی. دا غا سه ورچاکینګ دی ورچاکینګ دا چې په دیواله باندې په چنام باندې لیکای وکړو نامینا ولي کو چې ټونکای ټونکای دی
وزیرستان انتخابات امیدواروں نے غوښتنه د پورا کور په کور مهم شریک کړای دی. خو د ضلع دوا اوسیدونکي د خپل ضلع خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
عمر خان زمون نوم دی ورنا سره مې تعلق دی کلای کورسکوټ گنگی خیل دی. نن سبا الیکشن ریز شپې دی امیدوارونو کور په کور ګرځي چې څه منشوري دی هغه پیشکاری او د خلک مسلې ډېرې جوتې دي. خو هټه مسله دا ده چې ورنه کې په جوت مقدار باندې میوا پیدا کیږي مانا لچا چې هغه د ابن بغیر هغه میوا یا بوغینه نشي رسولنه چې نه وړه وړه د مینه جوړ شي. نو د خلک دا غوښتنې دي جدا چې څوک امیدوارون دي چې نشته د بجلۍ او د ټوبېلې او پنجباس چې وشي په تېر حکومتینه کې داسې خاصو چا همت نه دی کړی. نورې هسې وزیرستان کې خو داسې څه چارې مخکې نه سرکار په تور باندې شوې دي نه داسې ایم پي اے نه کړي دي.
زمون عمر احمد الله برکی ایڈوکیٹ جنوبی وزیرستان کا نکولم سرا تعلق لارو چه داوی سکیم دا الیکشن گیم آگے میں شدیدو دیمو پا نظر دے عوامی پا نظر خو دلتا اور فس نامر مسئلہ چکیم دو آدے امن و امان دو دلتا امن و امان مسئلے دلیز جوتے گمبیر دی ویر سرا داتے ملٹری اپریشن شوی دی پیخ سے دخال کے ملے رانگی دی اگی تا سرویر شوی دی خواچا کیم غریب خالق دائی چا کیم پیٹرول عمر پا مینا سرا یو آیا میلا جوڑا کری وا خالق کیا در بدر ادائی او علاقہ سے تو میلا نوی نو تو علاقہ تا چلو سے علاقہ ہو چا بدا کے دیرے میجر مسئلے دی دا دیو ایم این اے دیو ایم پی اے دیواز خبر ہے نا دی کنا تب تچے گورنمنٹ سپیشل توجہ نکو ویر نو بدامنی یا دے دے غڑانگ ملے سروے یا علاقہ سے ایجوکیشن ہیلتھ یا روزگار کا ول دا چمیر وڈ ور کی جانا دا مسئلے دے میزال سی دا زین چے دو پرسن خالتا کو نوی
د سویلی وزیرستان دوی ضلعو سالور لاکا وش پیتر زرا دوا سوا دوا نوی ووټرون و د فبروري په اتما په ضلع کښې د یوه قومي اسمبلی نشست نه دوا چلویشت او د صوبایي اسمبلی دوا نشست پی کې یوسل نها او پی کې یوسل لازبنې د خپل خواښې امیدوارونه په حق شې او د خپل ووټ حق استعمال کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو
او ریدونکو دا مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې پوهنتون استادان وای چې لتیرو شاوخوا سوار لسو کالو راهیسې د صوبې پوهنتونونه د مالی او انتظامی ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا مسالې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دا شکایت هم لري چې سیاسي ګوندونه او حکومتونه دي دې مسلې ته پاملرنه وکړي. دا چې سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې لوړو زده کړې خپل منشور کې شامل کړي او څه پلانونه لري که نه، پر دې موضوع په اسلامیا کالج پوهنتون کې یوه غونډه شوې چې تفصیل یې د شبیر احمد جان نور.
د پروګرام تابعیا کوونکي وایي چې مقصد د دې غونډې سیاسي ګوندونو نه پوښتنه هم کول دي او دوی ته وینا هم کول دي چې خپل خپلو منشورونو کې لړو زده کړو او پوهنتونونو ته لومړیتوب ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د استادانو د سازمان مشر ډاکټر فضل واحد مشال لیډو ته وایي چې اتلسم آئینی بدلون وروسته د لړو زده کړو کمیشن د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو فنډ باندې تر 40% کټ لګولې چې له وجې د صوبې پوهنتونونه د مالي او انتظامی کشایلو سره مخ دي.
کی چکم ایچ ای سی دے آغا یو کٹو لگاولو پہ ایجوکیشن دے یونیورسٹیانو او دا آغی وجہ ندل تا صوبائی حکومت یونیورسٹیانو تعداد زیاد کو نو کمی کمی پیسے چی آل لڈی دی کٹ لگاولو آنور ام تقسیم پہ یونیورسٹیانو کی بل طرف تا جرانیتا وگورا تنخواگانی انکریمنٹ پینشن فنڈ دا ٹو چیزوں یوٹیلیٹی بلز دائی حوالے سرا اخراجات نور ام زیاد چھول بل طرف تا دی سائڈ بائی سائڈ کالجوں نے شروع کرائی کی بی ایس نو چی دیشتہ یونیورسٹیانو چی زیاد ام شروع و مخکن مالی بران شکار وے نور ام تسرون ٹان کم شو دی ټول اثر لاړو زمونږ د معاشره ته د شاګردانو باندې به فیس زیاتې ټوله چاړه د هغې غاړې ته لاړه نو اوس یو زمونږ همدا ملک ته دی خو اکثریت سره غریبان دي هغه مونږ د اعلی تعلیم نه یو طرف ته کړل.
دغه ډول د نوموړي په وینا د دې ټول زور زده کوونکو نه هم وځي او پوهنتونونو سره هم د تنخواګانو او پینشنونو پیسې زیاتره وخت نه وي. د اسلامي کالج پوهنتون یو زده کوونکی حماد خان د زیاتو فیسونو په حق لباندې وایي
فرسټ ایئر کې خو مونږ چې کوم دغه فیسونه 43,000 36,000
غونډه کې برخه اخیستونکي د پیپلز ګوند، د جماعت اسلامي، د عوامي نیشنل ګوند، د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین او د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړو ګډون وکړو او ټولو په دغه غونډه کې ژمنې وکړې که واک کې راغلل نو خصوصي ګامونه به پورته کړي چې پوهنتونونه به مالي ستونزو نه هم وباسي او د دې زده کوونکو فیسونه به یا کم یا مکمل ختم کړي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فی ډلې استازیتوب پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داوځه کولو. دا وخت په صوبه کې د دوی د ګوند گورنر هم دی، څوک چې د صوبې د ټولو پوهنتونونو چانسلر یا مشر هم دی. نو دا چې د دوی د ګوند گورنر په دې حق لاسه کوي یا څه کړي دي نو نوموړی زیاتوي چې خیبر پښتونخوا د فنډونو لپاره زیاتره انحصار په مرکز دی خو بیا هم دوی به خپله هڅه کوي.
ظاهره خبره ده چې د هرې مسلې هرې شخړې حوالو لپاره خبره د وسایلو ده، وسایلو د پیسې ده. تاسو ته معلومه چې زموږ د صوبه د خپلو وسایلو د پیدا کولو حوالې سره ډېر کم اختیار لري. پسلو کې تقریبا 10 روپۍ دا زما د صوبې خپل پیداوار دی، باقي د پاره زما صوبه هغه په مرکز باندې او کم دونه جنسیانی بیا باندې انحصار لري. تعلیم د جمعیت العلماء اسلام هغه همیشنه ترجیح اول ده، مکمل پرایورټی همیشه زموږ هغه به تعلیم و تعلیم دو تعلیم بوي. نو په دې باندې فوکس دا لازمی امر دی چې کوم د امپلایز یا د ملازمینو چې کوم شخړې دي د ترقې حواله سره دي یا د پینشن حواله سره دي د لسون حواله سره دي انشاءالله اتبه خامخا انشاءالله مونږه دا غي د اطمینان مطابق انشاءالله کار کوو.
د پروګرام تابعیا کوونکي ډاکټر فضل واحد وای چې تر 2019 د لړو زده کړو کمیشن لخوا به پوهنتونونو ته څه باندې 100 ارب روپۍ د کال فنډ ورکړل کېده، خو له هغې وروسته څه باندې 75 ارب روپۍ ټولې صوبې له او وړاندې پوهنتونونه هم کم وو، ولې اوس شا سلور درس پوهنتون پټول صوبه کې دي نو دا شو خاش پیته ارب روپیا چې پټول او ویشل شي نو هیڅ نه پاتې کیږي دی وای د هیواد نور صوبو کې صوبای حکومتونه د صوبای بجټ نه پیسې ورکوي ولې دلته داسې نه کیږي دا یادونه را چې دا وخت د خوشا پیزل سو پوهنتون واس چانسلران هم په صوبه کې نه دي ټاکل شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې دولسې بجې شوی لنډ خبرونه د ګل ایاز نور
د پاکستان نگران وفاقی حکومت وای په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه 8 فروری کې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقی وزیر ګوهر اعجاز خبرانان ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړ کې په هیڅ یو وړاندیز غور نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د جنوري په 11مه وسلوالو یو آزاد نوماند ریحان زیب ووژلو. د دې مخکې د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي وو چې پکې ځینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوث الله پرون ناوخته مشر لوتوي چې دوی هر قسمه احتجاجونه وکړل خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 18مې قانوني اسناد نه درلودونکو بریانو ته له هیواده د وتلو امر کړی او د نومبر د لومړۍ نیټې څخه په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزی شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی دی. په کورمه کې د یعقوبو له ټوپکې خلکو سره جګړه شوې چې پکې پولیسو او انتظامیه تر مخه یو تن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. په کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نو خولو په شرط مشال لوتې ویلي دا جګړه د زیارت پورس فسیمه کې پر یو متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې. چارواکي ذاتوي جګړه ودرولي خو مسله لا نه ده حل شوې. په خیبر پښتونخوا کې د پونتونو سازانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي منشور کې د لوړو زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د صوبي تعلیمي ادارې له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. پرون په اسلامي کالج پونتون کې د سازانو سازمان یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو استازو هم ګډون وکړ او په خپلو ویناګانو کې ژمنه وکړه چې په واقع راغلل نو په دې لړ کې به ځانګړي ګامونه پورته کوي. د امریکا د حکومت هغه راپور چې پرون خپور شو ویل شوی پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استول شي ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا ټاس ګټلې ده او افغانستان دا وخت کې بیټینګ کوي. په دې سیالي کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره ډېر پیژندل شوي لوبغاړي نه لوبيږي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدو او اوس ورزو یو بل موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکایي د امریکا استازي هم په افغانستان کې د القاعده موجودګي او د هیواده د ترګری غواخ تایید کړي دي. په دې اړه کانګرس ته د سیګار د راپور تفصيلات وروسته د خبرو شول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په سو ولایتونو کې د القاعده شبکې د موجودګي او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ وندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولی. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختري زدلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعال کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څېرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوی په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټولو خاورو واک لري او په هیواد کې هیڅ ترهګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي منګه د خپل بلک د پر امن غواړو، د نورو خلکو د پر هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګند وباله. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر راپور په غبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریځ کې نه ده چې په متحدو ایالتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزواهری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي، او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. لوک د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
اوریدونکو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پروژې خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روغ دی وو او اوس یې د درملنې موده مکمله شوې د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل شوې. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې 130 تنه پخوانی روغتي کسان او د هغوی د کورنیو 130 تنه ښځې شامل شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په پکتیا کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي ملاتړ د هغو پخوانیو 130 تنو روغدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنیو 130 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مخته ځي په ټوله کې 360 مستفیدین لري چې 130 نارینه دي او 130 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوې ده چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې د سالم ژوند هیله لري. دوی لپاره موږ مسلکي حرفوي زده کړې ورکوو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بل لوري ته له نشو تداوي شوي کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامې ګډونوال په دې خوښي څرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
نن حضرت محمد د ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما خوښ بین تداوي وسله او د دې مسنه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته رسېدې کار مو زده ده برابر کړل له پیسو چې موږ دلته کار کوو او که بېکار وای بیرته مو یو طرف ته مخه کوله پیسو هم سه موږ لپاره ډېره خاصه باید موږ یو څه زده کړو آینده کې بیا څه شي دغه لر طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تداوي شویو کې داسې کسان هم شته چې د لویو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بیوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
زما نوم د مؤمن فی الحال دلته بانک ته رسته پوه شو، د هغې د هدایت سره او د هغه درسو سره سم پوه شو، مګر نیشو ته خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسا باندې شروع کړې ده. شل پنځه کورنۍ جګړې لرو پوه شوې، نور د ورونو اعتماد نه پاتې دي، پوه شوې تر زمان اعتماد را پاتې دي، باید موږ لږ مالي کمک وکړي.
په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر په هکله کره شمیر د هیڅ کورني او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روږدو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روږدو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي، په نشو د اخته کېدو لاملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روږدو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخاباتو پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سوات کې انتخاباتي جلسې ته وینا کې ویلي دي چې کچر په واک کې راغلل نو په خیبر پختونخوا کې به نامنی ختموي او ځوانانو ته به ښه تعلیم ورکوي. نوموړي په وینا چې تیر د تحریک انصاف ګوند حکومت کې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان رسول شوی دی چې له وجې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې. جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز هم وینا وکړه. د سیاسي چارو شنونکي په سواد کې سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سواد سید شریف گراسی گراؤنڈ کے د پرورۍ پړمنې نیټه د پاکستان مسلم لیگ لخوا انتخابی جلسه چې ورته د ملکن ډیویژن بیلابیل سیمو په زرګونو خلق ورغلی ول. جلسې ته پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې دې صوبه کې لس کاله او بیا مرکز کې درې کالو نه زیات حکومت کوونکو اولس ته ګرانی بیروزګارۍ نه علاوه څه نه دي ورکړي. هغه ویل چې د خیبر پختونخوا اولس سره دروغ ویلای شوی.
اگر 10 سال مجھے گورنمنٹ ملی ہوتی اور میری گورنمنٹ کو توڑا نہ جاتا
کچری دس کار حکومت ماتا ملاو شوی وے او زما حکومت نوی ختم کرے شوی زد زوینا دا تنخانا غستو پا تور کی نوی وستلے شوی او زما پا زید دا دروغ و مقدمی نوی جور کرے شوی منن با دا اللہ پز بو کرم سرا پورا یقین می دے چی تاسو کی بیو تن هم بیروزگار نو زد تاسو تا رشتیا وایم دروغ لپار سواد تا نیم را گلے
سواد نہیں آیا آج
پدغه محل د یاد ګون ارګنایزری او د نواز شریف لور مریم نواز ویل چې د سوات خلکو دې سره وړاندې هم مینا کړي او ډیر په لوش میرا سره ورته راغلی.
میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں
زدا ضرور ویل غواړم نواز شریف لور یم د چا په تکلیف د چا په خفقان خوشاله نه منځم د چا په نیولو خوشاله نه کوم تاسو نه پوښتنه کوم چې څه راغونډېدل اور ورته کول او وجل دغه د خیبر پختونخوا د ظلمو مقدر دی. تاسو ته لپټاپ پکار دی یا پیټرول بم پکار دی؟ تاسو ته تعلیم لپاره وظیفه، ښه پوهنتون، ښه روزګار پکار دی یا لوړماری درته پکار ده؟
اچھا روزگار چاہیے یا ڈنڈے وکیلوں والے ڈنڈے چاہیے؟
د اتمی پرورۍ ټاکنو لپاره سواد کې دغه د یوې سیاسي ګوند اولنۍ لویه جلسه ده چې ورته د پارټۍ مشرانو وینا وکړه. آیا دغه جلسې سره به سواد کې د پاکستان مسلم لیگ امیدواران سګټه پورته کړي؟ په داسې حال کې چې تیرو دوو ټاکنو کې د سواد ولس د پاکستان تحریک انصاف درې قومي او 8 صوبۍ اسمبلو غړو ته په هیډ ووټ ورکړو. په دا اړه سواد کې د دنیا ټی وی خبریال سلیم اتر وایي.
ما ته نخ کاری چې یک دم به خلک چې دی د مریم نواز صاحب یا چې دی د نواز شریف صاحب د بهر نه راغلی دی او دلته جلسه وکړه او خلک چې دی دا اډ بینک چې دی دا به د پی جی آی په زیبان چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون ته د هغې کنډیډیټان ترګو بعضې ځایونو کې د دوی چې دی کنډیډیټس چې دی هغه به دا منو چې هغوی به په تکړه پوزیشن کې هغوی به سیټونه واخلي. خو کلین سویپ یا د دوی چې کومه خبره کوي چې یاره دغه خلک د مسترد کې موږ ته دی راشي او موږ به یو ترقی او دغه راوړو دا ډېره مشکل.
سواد کې دا وخت د عام ټاکنو لپاره سیاسی هلی ځلې تیزې شوې او دغه کې د یاد ګوند نه علاوه د پاکستان پیپل پارټۍ، د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي، جمعیت علما اسلام، جمعیت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند غړي او ګڼ شمېر سره آزاد امیدواران د قومي او صوبایي سمنیان لپاره مقابله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پ پاوکم یو بجا
د کرخه پغاړه
پ یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پ سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پ پینزو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند له عدلی نه غوښتنه کړې چې د ګوند مشرانو پلویانو د زورورو لړۍ بندولو امر دی وکړي. د ګوند یو مشر شعیب شاهین اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې چې پولیس د ګوند غړي بې ځایه زوروي او دوی داخلي انتخاباتو ته هم نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ټول ټاکنو ته د یوې اونۍ نه هم کم وخت پاتې دی، خو په 1 او 1 جنوري د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په 2 بیلو مقدمو کې د 10 او 14 کالو د بند سزا ورکړل شوه. عمران خان په خپل ځایان لګېدلي تورونه ردوي. ځینې قانون پوهان او سیاسي شنونکي وایي چې عمران خان ته سزاګانې په سیاسي بنیادونو ورکړل شوي دي، خو ځینې بیا جدا نظر لري. پدیاړه نور تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې وګورو.
په 1 فروری د تحریک انصاف یو مشر په اسلام آباد کې دوی انتخابي کاندید او په ډېرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړو او غوښتنه یې وکړه چې پولیسو ته د هدایت وشي چې د دوی غړي د تنګولو او نیولو نه ډډه وکړي. د په اسلام آباد هایکورټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل پولیسو ترګران، غلا او ډاکوان پرېښدي او په تحریک انصاف پسې لګېدلي دي. پرون زموږ کنوینشن او دوی زموږ سیکرټریټ مخې ته ټولې لارې بندې کړې. ما پوښتنه وکړه چې ولې ولاړ یې؟ پولیسو وویل چې موږ ستاسو امنیت خطر ته ولاړ یو، موږ کنوینشن ونه کړو، موږ په سیکرټریټ کې دننه کنوینشن کړو. د امنیت ضرورت هله وي چې یوه لویه جلسه وي. زموږ د سیکرټریټ لارې بندول خلک نه پرې خپل کوم ډول امنیت د عمران خان ته ورکول شو. سزاګانو خلاف د اپیل په حق له وویل چې تر اوسه دوی ته لیکلې شوې فیصلې نه دي ورکړل شوې. چې لیکلې فیصلې ترلاسه کړي نو اپیلونه به هم وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په 2 مقدمو کې په داسې حال کې سزاګانې ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې په شمار 100 ورځې پاتې دي. په 1 جنوري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې ځانګړي عدالت عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته 10 کاله سزا ورکړه. په 1 جنوري د توشخانې په مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د میرمن بشبیبي ته 14 کاله سزا واوروله. عدالت په دوی دواړو د 1 ارب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان د ګوند مشرانو او غړو دغه پریکړې غندلې دي او د دې خلاف په هایکورټ کې د اپیلونو کولو اعلان کړی دی. خو د عمران سیاسي مخالفینو او لویو ګوندونو دغه پریکړې سمې ګڼلې دي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي فیصلې د وخت او حالاتو سره بدلېدلې هم شي.
تاریخ باندې که نظر واچو نو د پاکستان د عدلیې کردار چې کوم دی داسې خاص د ستاینو نه دی. 2013 الیکشن چې کوم کې دوغې نه مخکې مونږ ګورو نواز شریف سره باندې مقدمې وي مختلف وایي کې ونفیل دغه کیس واغې کوم دغه جج بشیر صاحب چې کوم اوس احتجاج جج د عمران خان دی کیس کې هم دی. جج بشیر صاحب هغه کوم د سپیډ ورکړو کوشش وکړي چې الیکشن نه مخکې نواز شریف او لور مریم نواز چې دغه سزا کړی شي. خو وخت سره مونږ ته پته ولګی چې داسې فیصلې چې دي ته لکه دوام داسې نه چې اوس ماغه نواز شریف صاحب چې دی چې کم ډیر سپیډ کې سزا شوی ماغه انداز کې بیا عدالتونو هغه بریم کو ماغه سپیډ کې.
او کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې په سیاسي لحاظ د سزاګانو عمران خان ته ګټه رسیږي، خو دی به یو څو کاله صبر کوي.
په یو حساب د عمران خان سیاسي ګټه روانه ده. په جیل کې چې دی ناستی سیاسي تور خوده ته ګټه رسېدلې ده. او که چیرې د حکومت د دغه تر وخت له مخه نه وای ختم کړل شوی د عمران خان سیاست به ختم وای. نو مګر اوس چې دا کوم دغه اوسو بیرته سپورټ پیدا کوي. البته دا د اسټابلیشمنت یو 3-4 کاله به زمبیغمه یې غوژونه به زمکاړی دی وایستي له سیستم څخه. د دې پارټي یې ماوټ کړل. آزاد امیدواران به ولاړی، هغه آزاد امیدواران چې ووټو موبلایزي هغه نشي موبلایزولای.
الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته په ګوند کې دننه سم انتخابات نه کول او په وجه انتخابي نکه هم نه دور کړي او غړي په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په توګه د ځان برقرار ساتلو لپاره په 5 فروری د سهار 10 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په ګوند کې دننه انتخابات کولو اعلان هم کړی دی. په ګوندي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د کاغذونو جمع کولو وخت 3 فروری شپې 10 بجو پورې دی. د انتخاباتو پیلې به 6 فروری اعلانېږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري په دیرشمه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندي خپره کړې ده. په دې درجه بندۍ کې پاکستان په 1 هیوادونو کې په 133 نمبر راغلی او د 2022 کال په نسبت 9 درجې ښه شوې. بلخوا په پاکستان کې شنونکي وایي په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي، خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي شوې، نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخه ته راغلي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل ناو.
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان 9 درجې ښه شوې دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان 9 نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی.
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت حقیقت ته لري، لہذا جی ڈی پی د حقیقت ته لري. دا چې کوم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی، نو لہذا مارکیټ کې ډېر پیسې منشتا، لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه دی ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا ده هغه د ډالر مقابله کې ډېر ښکته تللی ده، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دیشي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یوه مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانی او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول، خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دنه چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې تر اوس د پی ډی ایم حکومت یا نگران حکومت هغه پی ټی آی چې دی هغه اپوننت دی، نو هغه د انټرویو شوې نو هغه وی چې دا کرپشن کو پاکستان کې ډېر زیات شو، په نگران حکومت کې خدای غنم زیات شو. یو مې کې چرته د نو لیگ د پی ټی آی حکومت او دغه تاسو سیده دغه د جی یو آی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړي، نو هغه وی چې را پی ټی آی د ورکې چې دی کرپشن ډېر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر دخل کو افیلیشن بلی کې دا فرق دی نو دا نه شی ویلې.
په پیښور کې خبریال علی اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د استابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانی په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې د ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دی تیر یو کال یو نیم کې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې را پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته را کرپشن شره چې کمه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي، بل دا وجه هم کېدای شي چې را په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسنا سا طریقہ باندھے اسٹیبلشمنٹ پخپل لاس کے آگے سے دے اور آگوی پہ نظر کی دا غصوم رکار میں چیدے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دے شی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخپل باندھے پہ دا غی کارون و منصوبو پسی زنو بائی نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دے شی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تور نارت کړی دی. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپیتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دی، خو سومالیا، شام، جنوبی سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دی.
اوریدونکو، په پاکستان کې د 8 فروری عامو انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي، نو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښودل کیږي. زموږ همکار ګولیا سیاسي شنونکو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه اچول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ورته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف وو او کنه. خود نوموړ په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلې ځلې په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مر سختې نشته. نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې، که زه چې بهر ته وزم نه زه وګورم نو په دې کې چرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې او کارې شي، دغه یو پارټي پکې نخکاری. خو اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نه و پکار. روستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې، خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یاره ګنې که د الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او که نه تسلیمي او سونه حده پورې به نه تسلیمي او بیا به
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دي، خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخاباتو وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلي. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپرس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال لته ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دغه خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
پاکستان کے خچرے فری اینڈ فیئر الیکشن شروع میں دے کاغذ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی کاغذ تھا 2013 کیوں گو رہا ہے 2008 کیوں گو رہا ہے 2013 کیوں گو رہا ہے 2018 کیوں گو رہا ہے اور اس 2024 کی جھار کم الیکشن کچھ باقی الیکشن ہوتا ہوں گو رہے خان نے آگا الیکشن سے اوشو میں داغیا لیتا ہے کانٹروورشل دا الیکشن کے دونوں مخت کے لیے آگا کانٹروورشل چلے گئے.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1979 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړې. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال لته ویل چې په خوا به تر انتخاباتو وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشری نه دي
او د اوسو چې کوم د دم کوسې د اعتراضات شروع شوې دي چې را د انتخابات کوم د شفاف نه دي نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي هغه جماعتونه چې هغه کوم ویره شوې په پی ڈی ایم کې پاتې شي او هغه چې کوم د حکمرانی کړو هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را مونږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنی برابر میدان مونږ ته نه ملاوي کنو دا عجیب انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دی د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچر بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي نو دا ښکاري چیرا دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دی متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاده کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اتابو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسني ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلۍ او 4 صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.